شینجیانگ مورد استفاده قرار دادند. بر اساس خبرنامه امروز این نهاد از این سیستم برای مشخصات تحقیق و بازداشت مسلمانان استفاده می شود. دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک همچنان گفته که توسط اپلیکیشن از مردم عادی در شینجیانگ تحقیق می شود. مقام های چینایی توسط این دستگاه معاینه خون را بالای مسلمانان انجام می دهند و از قد آنها اندازه گیری می کنند تا در نتیجه مفکوره مذهبی و ارتباط سیاسی آنها مشخص شود. دیدبان حقوق بشر همچنان می گوید تلفون ها و سایت و موترها، تذکره و حتی حرکت مسلمانان توسط دستگاه مورد نظارت قرار می گیرد. مایا وانگ، یک محقق ارشد امور چین در دیدبان حقوق بشر می گوید پلیس در شینجیانگ به صورت غیر قانونی این معلومات را در مورد مردمی که کاملا به گونه قانونی زندگی می کنند جمع‌آوری می کند. در شینجیانگ حدود 13 میلیون مسلمان به شمول اویغورها و سایر گروه‌های کوچک مذهبی زندگی می کنند. پایان خبرها.
آزاده پچپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم لظریف نظر سرم و بیا هم در آزاده پچپوک در دی ساعت پخبرونه که هر کلی کبو تیر ساعت مو هم در افغانستان در سولی حسو تا زنگره کرده و در ساعت هم در افغانستان در سولی پا ارتباط بحث لرو. در تیر ساعت پا خبرونه که مو تر دیره در خبرونه میلمانو پر دی بانی بحث وکر چه آیا در مشورتی لوی جرگه چه پا کابل که جوره شوی ده او تمره چه سبای کارونه پایت ورسی چه دا با اغیزمنه بی او کنه بی. پا دی بحث که در اجرای ریاست یو سلاکار را سره و شاغل صافی هغوی لدی جرگه سره مخالفت وکر. در پانتون استاد محمد یعقوب وطنمل هم پا تیر ساعت که را سره و او دا ساعت هم را سره شته او ارشاد رغاند در مشورتی لوی جرگه غیری در جرگه دفاع وکړه او ویل چې دا جرګه په ځای کار دی. د ساعت کې تر ډیره پوری په دې باندې بحث کوي چې لدی جرګې او په قطر کې د سولې له خبرو افغانان څنګه ګټه اخیستلی شي، یعنی ډیر تمرکز مو به مو په دې باندې وي چې څنګه د افغانان د سولې خواته تلی شي. نظر سه؟
بله، تشکر آقای شیبر. خوب در قسمی که خودتان گفتید در قسمت اول زیادتر روی امی خود جرگه زیادتر صحبت شد که بله. خوب است و بد است و یا اشتراک چرا نکردن و چرا اشتراک کردن و سر از این مسائل زیادتر صحبت کردیم. خلاصه مطلب به یک نتیجه جالب هم نرسید، منتها گفتن که زیادتر از این گونه پلتفرم‌ها اگر استفاده میشد، حتی مخالفین در اونجا اگر می آمدن شاید یک می تانستن نظر خوبتر برای نتیجه خوب به بال. زیادتر از روی مسئله صلح هم یک کم صحبت کنیم بله. خود صلح تا کجا رسید؟ فعلا مذاکرات آغاز شده و بعضی
او پدې جرګی کې ډیر زیات وړاندیزونه شوي دي. ځینې وړاندیزونه به د حکومت ته څومره د منلو وي، مثلا پدې جرګی کې یو وړاندیز دا شوې ده چې طالبانو ته باید په کابل کې سیاسي دفتر پرانستل شي. که څه هم ورته وړاندیز په خو هم د افغانستان جمهور رئیس کړی و، لیکن اوس چې ورته ګورو آیا پدې شرایطو کې دا ممکنه ده او کنه ده؟ د خبرونې یو میلمانه مداصل آغله ملالی شنواری ده، شنواری خبرونې ته په شراغلی پدې برخه کې تاسو توضیح ورکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه نیکه لید تاسو ته ستاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته ورسیږي. هو موږ نن ډیره ښه جلسه لرله چې هغه کې د تقریبا د 500 کمیټو د نظریاتو د اوریدو پلان لرل چې تر اوسه پر نه دی بشپړ شوی، بشپړ بشي انشاءالله. او د همددې خبرو په رڼا کې به یوه قطعنامه جوړیږي. البته قطعنامه کې به هم دغه د کمیټو مشران او منشیان ګډون لري. بالاخره هغه قطعنامه به هغوی سره جوړوي. تر سبا پورې به هغه هم انشاءالله بشپړ شي. په دې کې مختلف نظریاتو چې شاید
محترم ملاله شنواری به شکل عمومیش معلومات میتین خوب است، منتها چیزایی که یکان چند چیزه به طور مثال اگر بگوین که مثلا شنوندای ما دیروز که بسیار جا تلفون میکردن مسئله آتش بس هم میگفتن که باید جرگه یک موضوع بسیار خط قرمز نشان بتن یا یک مسئله پیشنهاد عمده مردمی بود که در قدم اول اگر جدی هستن واقعا جدی هستن باید پیشنهاد بکنن که آتش بس شود. حداقل ماه رمضان خو جنگ بس بکنن. اینتر مسائل اگر به ما بشمارین خوش میشین.
اول خوب ټول کمیټو کې د یو سره هم دا یو خبره په غسر د کله دغه کړتله خبرو کړتله چې منګه اوربند غواړو او دا اوربند هم اول په لومړي سر کې پروژه کې او زینو خو په دې ټینګار کې چې یو د دایمي اوربند لپاره باید زمينه برابر شي. دا د ټول زیات غوښتنه و. زه په خپل د سولې د شورا غړی مول جالب تر ټولو دا و چې دوی د سولې د شورا د منحلې دو خبره کړه. البته شخای د دوی خپل نظر دی او باید دولت ورته توجه وکړي. که رښتیا د سولې شورا کې کمی نیمګړتیاوي هغه باید مرفوع شي او یا په بل باندې رامنځته کیږي هم باید رامنځته شي. ولې د خلکو غوښتنو ته باید توجه وشي، دا یو حقیقت دی. بل په څنګ کې چې ډیر زیات ټینګار پکې د نظام په دغه باندې یعنی په ټینګښت باندې او په هغه باندې په باور باندې خبرې کېدې، د ملي اردو په لا پیاوړتیا باندې خبرې کېدې، او دا ماته ډیره په زړه پورې وه چې دوی غوښته چې موقته اداره رامنځته شي. زیاترو همدغه خبرې تکرارولې چې موږ غواړو چې هر څه چې لرو په همدغه نظام کې باید ولرو، ځکه موږ د نظامونو په ډنګولو کې موږ ډېرې بدې تجربې ترلاسه کړي دي. مثلا د کابل ورانۍ دا مثالونه ورکول، او همدغه سم ورته مسایلو ته دوی د ښځو حقونه د بیان ازادي باندې دومره ټینګار وشو چې زه فکر کړم خپل خبریالان هلته تللي وی هم ښایي دومره د بیان ازادي نه دفاع نه وکړي. اما د ولس نه راغلي خلکو په بیان د بیان په ازادۍ باندې ودرېد او غوښتنه هم دا وه. نو هغه سری کرخې هم چې کمې سری کرخې دوی وړاندې کولې هغه هم دا وې، د ښځو حقونه، د بیان ازادي، د نظام شتون، دا یې ټول سری کرخې وې. اما په څنګ کې دا هم ویل کېده چې سوله قرباني غواړي، سوله یوازې د داسې نشي کېدی چې موږ وغواړو چې هر څه ترلاسه کړو، باید یو څه د لاسه ورکړو، یو څه ترلاسه کړو. یعنې دا یې د یو معاملې په شکل باندې ومنله. مثلا د طالبانو راتګ نظام ته څه رقم وي، باید دوی نظام ته راداخل شي، باید په دولت کې دوی ځان احساس کړي. انتخاباتو باندې ډېر ټینګار شوی و په دې خبرو کې چې باید د انتخاباتو نه موږ استفاده وکړو چې د دیموکراسۍ یو اصلي شرط دی. دا هغه څه چې ما په خپل غوږونو واورید او ما ته په زړه پورې و.
بله مننه ملالی شینواری. د سولې د مشورتي جرګې د یوې کمیټې د غړي صفي صدیقي څرګندونې لرو، له هغه وروسته به وطن مل سب تاسو ته درشو.
فشار وارد کردن ملی و بین المللی برای طرفین در جنگ، آتش بس دائمی از آغاز ماه مبارک رمضان از طرف دولت و طالبان به حیث دستاورد جرگه امروزی، اتحاد سیاسیون مخی استاد سیدی خبره وکړه که چیرې زما استاد سیاست مدار په خپل میز کې جوړ نه، دا ملت به څنګه جوړیږي؟ دا اوس وګورئ ته څوک راغلی، ولې نه دی راغلی، ولې دا جرګه دا خلک په دې سینو باندې نه لري؟ موږ په دې سیاسي نو حق نه لرو؟ نمونه موږ ورکړي، رایه موږ ورکړي، موږ کړی قرباني موږ ورکړي، او بل آخرت موږ باندې خپل ځان خرڅوي. منان د ټولو نه مطلب پسې پاکستان دې څه کوي، ته چې جوړ شوې امریکا دې څه کوي. اگر اوس تاسو د یاد وته چې سرکوزی د دې وطن نه لاړه، امریکا هم هغسې ځي، ستاسو نه هېر دي لما خو نه دي هېر. هغه چې پرون لاړه هغه نن هم ځي. موږ د هغه خپله جوړ شه، ته خپله په خپل ټغر باندې خپله کښېنه، ته خپل خور ته خپله درنښت وکړه، ته خپل مور ته خپله درنښت وکړه. دا چې ستا دپاره راغلي، دا چې ستا دپاره یې قرباني ورکړې، د ډېر لرې ځای نه راغلي، آیا دا حق یې په تا باندې نه درلوده چې تا ورته ستړي مشي کړې وه؟ دا حق یې په تا باندې نه درلوده چې تا کتلي وه؟ دا حق یې په تا، دا حق په تا نه لري چې خدای پاماني ورسره وکړې؟ اے خلکو، د خدای په لیاس د طالب نه ولې ګیله کوئ؟ له پرونی مجاهد نه ولې ګیله کوئ؟ تاسو خپله هغه کسان یې چې د ټولو له مخې په جګړه کې راښکېلې راځي دې د ازادي اسپای چې ترکیتن مثلا ببخشین پایین بیاین و بالاخره ایره بپذیرین که امی ملت شماست. این ملت بر شما رأی داده، این ملت شما را به چوکی شانده، این ملت بر شما قربانی داده. و همدارنگه اقبل چې موږ ډیر زیات علاقه مندی لرو هغه دا ده چې د طالبانو د حضور دپاره په دې مملکت کې یو سیاسي دفتر غواړو په کابل کې چې باید وي، د دې د خاطره څو د وطن درلودلو احساس وکړي.
دا د صفی صدیقي څرګندونه وي چې نن یې په مشورتي لویې جرګې کې وکړې او دا د یوې کمیټې مشري کوي. محمد یعقوب وطن مل د پانتون استاد، د صفی صدیقي د خبرو په دې برخه کې چې اولی ځینو کسانو مشورتي لویې جرګه تحریم کړې ده، په تیر ساعت کې مو خبرې درلودې او د اجرایه ریاست سلاکار ښاغلی صافي په دې برخه کې خپل نظر څرګند کړ. لیکن وطن مل صاحب، دغه وړاندیز چې طالبان دې په کابل کې دفتر پرانیسي، طالبان دا وړاندیز تر اوسه پورې دې ته لبیک نه دی ویلی، لیکن څرنګه کېدای شي چې مشورتي لویه جرګه طالبان وهڅوي دې ته چې دغسې یو دفتر په کابل کې جوړ کړي په ځای د دې چې په قطر کې پرانیست؟ بله وطن مل صاحب، ګمان کوم له کابل د سټوډیو سره مو بیا تخنیکي مشکل رامنځته شوی دی. د ازادي پڅپو کې پروګرام دی، د خبرونه په منځني صفه 12 نوي پټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 خبري شي. د دې سات په خبرونه کې په دې باندې بحث لرو چې د افغانستان د سولې هڅې په کومه خوا روانې دي. په کابل کې مشورتي لویه جرګه روانه ده او ټاکل شوی ده چې دا جرګه سبا خپلې نتیجې اعلان کړي. بل لور ته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد په قطر کې ده، د قطر په پلازمینه دوحه کې، او هلته د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. پرون یې د طالبانو له سیاسي مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلي وو او نن هم د راپورونو له مخې دا خبرې دوام لري، خو تخنیکي مشکل مو لا په خپل حال دی. له کابل سره تخنیکي مشکل نه دی حل شوی نظر سره؟
بله. خب به هر حال ما صحبت ادامه میتیم. تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما مارزوی خود همیشه به زبان میارن، در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت میکنن، یعنی اکثریت مردم افغانستان میخواین صلح بیایه. خدا کنه که کسایی که مخالف هم هستن این موضوع را بفهمن که یعنی بدون صلح نمیشه و جامعه بین المللی هم توقعش امیسته و حتی کسایی که مثلا امیال در مذاکرات سال اشتراک میکنن اینا مارزو خود به زبان میاره. مگم نمیفهمیم که توبه ما قبول خواهد.
نظر سب پده فیسبوکونو که مختلف خلق و نظریات ترگن کرده، یو نظر دمال پر جالب و یو چالی کلی و البته دا بیا نورو هم آغا شریک کرده و لیکلی و چه طول افغانان سوله غواری خو لاری بیلی دی، په مختلفو لارو باندې دوی سوله غواړي، لیکن په دې پیغام کې دا هم ویل شوی و چې آخر باید د لارې سره یو ځای شي، یو لاره ورته وټاکل شي چې څرنګه کولی شي چې افغانان خپل نظریه سره ماهنګ کړي او په ماهنګ ډول باندې بیرته طالبان او د افغانستان حکومت استازي خبري سره وکړي او دا لانجه حل کړي. تخنیکي مشکل مولا په خپل حال دی. په کابل کې د سولې مشورتي جرګه روانه ده او د دې جرګې د غونډې په ارتباط مخکې مو هم هڅه وکړه د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې ده، وروسته به هڅه وکړو چې له خپل خبریال هم د جرګې په باره کې نوي معلومات ترلاسه کړو. نظر؟
بله. خب ما از مهمانای محترم ما خواهش کردیم که اگر بعضی مثال ها بتن از جزئیات روند لوی جرګه، آقای شیبر اگر متوجه شده باشی از حتی از منحل شدن، یعنی پیشنهادات شده که شورای صلح هم منحل شوه، ای هم یک خبر نواریه.
دا مهم وړاندیز ده. تر اوسه پروژه کوم وړاندیزونه شوی دی؟ پلانډو باندې د اوربان وړاندیز شوی دی د صلح په مشورتي جرګې کې. دا وړاندیز شوی دی چې طالبان په کابل کې سیاسي دفتر پرانیسي. دا وړاندیز شوی دی چې د صلح عالی شورا منحل شي، چې دا مخکې اخلي شنوارې دې ته اشاره وکړه، او یو شمیر نور وړاندیزونه هم شوی دي. او لکه څنګه چې ویل شوی دي، د دغه وړاندیزونو ټوله نتیجه به نن ورځ د ورځې تر اخیره پورې به راپورونه یو 50 کمیټې جرګې ته وړاندې کوي او لاغه وروسته به سبا د دې نتیجه اعلان شي. او د جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف نن په خپلو خبرو کې وویل چې تر هغه پورې به دا موارد نه افشا کوي تر څو چې ټول سره یو ځای شوی نه وي او سبا مو د جرګې په ترس کې نوی اعلان کړي.
بله. خب آقای شیبر، همچنان ما محترم دکتر سیب عبدالله رو در ترکیه تعقیب کردیم. بله. از آقای زکریا بارگزه که در استانبول سر کنسول هستن کتزنا صحبت کردیم، اونا به ما این معلومات دادن، گفتن که فعلا در موتر هستن، موضوع تایید کردن و بعدا اگر گفتن که در موترهای مختلف هستن، از اون خاطر نمیتونن همین لحظه با دکتر سیب عبدالله یا سخنگویش صحبت بکنن و به ما ارتباط برقرار کنن. منتها بعدن کوشش میکنیم. بله. یعنی خبر تایید شد که دکتر عبدالله در ترکیه است که به اساس دعوت آقای اردوغان
در تکنیکی مشکل په یو شکل حل شوه دی. وګورو چې دا لاره کار کوي او کنه. وطن مل صاحب شاخ مواوري. بله نه تخنیکی ستونزه په خپل حال کې ده نظر سره.
بله
زه به هم تخنیکی ستونزه سره له تخنیکی همکار سره وګورم چې ته ودرېږه چې کچرته یو حل لاره پیدا شوه.
کوشش میکنم خی شماره تلفون استاستا اعلان کنیم. یک اعلانه که کوتا داره موره میگیم صدای مردم هست و اگه شد صدای مردم هم میشنوانیم. خب یک تا اعلان که کوتا ما شماره تلفون میگم. شماره تلفون ما 0799 203 540 و 0700 822 755 و اعلانه که کوتای ما.
پیام ها و نظریات شما
از جناب محترم رئیس جمهور روسیه تشکر میکنیم. کلانای افغانستان خواستم معزی پشتیبانی هم جانبه خود ایران میکنیم.
ما محمد جان هستم از ولایت پنجشیر با تماس بودیم. برگزاری لوی جرگی مشارتی ما فکر میکنم این جرگه صرف خاطر فریب مردم افغانستان است و هیچ سوده هیچ فایده برای آرامش و امنیت در افغانستان ندارد.
اون سوال خود ولایت برق مولان فرقنام هستم. خیال سر 3000 نفری که در جرگه میشنن صدا میزنن اگر میخواین که افغان هستن، اگر میخواین که وطن دوست دارن صلح با طالبا قبول کنن، طالبا به داخل سانی سیاست افغانستان دیگه خونریزی ختم شه.
میرم سلام هستم از ولایت فرا. در ولایت فرا برگزاری انتخابات لوی جرگه مهندسی شده بود. در ولسوالی های ولایت فرا انتخابات صورت نگرفت. در مرکز ولایت فرا انتخابات صورت گرفت. کسانی که وابسته به حکومت بودند همان هم رفتن به جرگه شرکت کردند. از نظر بنده در ولایت فرا کسانی که رفتن هیچ مشروعیتی ندارند.
امیل لوی جرگه به خاطر چی 10 روز رخصتی 8 روز رخصتی مردم غریب است. ما نظامی هستیم، ما را تا بال ماش ندادن. کرای خانه سر ما بال است. از برای خدای چی رقم دولت است چی رقم چیز. وقتی که خودت نمیتونید نمیشه که 4 تا نفر رو بخوایی که برای سرعی بتن یا به فایدی تو گرد بزنن. این مصرف از این به کجا میرس؟ از او کنه ماش اردو رفت سربازا خانه نداره، سربازا ماش نداره، کرای خانهشان مانده، فیس اشتکایشان مانده، فیس کورس مانده. اما تو ما کل ما مشکل داریم. ما نظامیستیم، ما افتر نظامیستیم مربوط اردوی ملی. از برای خدا ما رو خب دیوانه شده. اینه ما ماش نداریم. 12 روز رخصتی ما چی کنیم؟ چی بخوریم؟ از وقتش تیر از ماش عمل ما نگرش بین سر خلاص میشه.
پیام شما نظر شماست.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدلې. د ازادي پڅپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د افغانستان د سولې هڅو، یعنی دا پروګرام د افغانستان د سولې هڅو ته ځانګړی شوی دی. په یو وخت باندې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او بل لور ته په کابل کې مشورتي لویه جرګه روانه ده. تمه ده چې دا مشورتي لویه جرګه سبا خپلې نتیجې له ولس سره شریکې کړي. له د کابل په سټوډیو کې میلمانه لرو د پانتون استاد محمد یعقوب وطن مل دی او د مشورتي لوی جرګې غړي ملالی شینواری. خو متاسفانه له کابل سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوې ده چې له خپل میلمنو سره په ارتباط کې شو.
خو خیر باشه شنونده عزیز، فرصت میتیم اگر شنونده عزیز تلفون میکنه آقای عیار شنونده را اگر به استودیو وصل کنیم.
بله برته نظر سب دا مشکل حل شوه ده. نو مخ یو ډیره وجده پښتنه سه وجده لدی معنی سه څوره خې مخ مل ادا کړی وطن مل سب بیخی پښتنه به نظر سب هر شو له ځکه چې دا تخنیکی مشکل
دومره شنیده باشن.
بله. وطن مل سب برته بل پښتنه به وکم. وطن مل سب محترم په داسې حال کې چې مشورتي لویه جرګه روانه ده او د دې جرګې په ترس کې مخکې اغله شینواری ته اشاره وکړه چې دا وړاندیز هم شوه دی چې د سولې عالی شورا منحل شي. د دې څومره امکانات شته یا که چیرته داسې یو اقدام وشي او حکومت دا عملي کړي ګټور به وي او کنه؟
د نظر سب یاد وي ما په یو تیره خبرونه کې همدغه د تاسو له ټریبیون څخه
دا خبر وکړه بیا د سولې د عالی شورا ویان زما د دغه غوښتنې په وړاندې سخت موقف ونیو چې تاسو غیر مسؤلانه خبرې مه کوئ. ما هغه وخت کې ویلي وو چې د سولې عالی شورا د لغوه سي پر ځای د سولې عالی کمیټه رامنځته شي چې دا به هم د تشکیل له لحاظه فرق کوي له د سولې د عالی شورا سره. مثلا په دغه تشکیل کې باید دغه د سولې عالی کمیټه باید داسې تنظیم شي چې شپږ دیرس غړي د حکومت وي او شپږ دیرس غړي دي داسې کسان وي چې د وسلوالو مخالفینو لپاره د منلو وړ وي او د حکومت ته معرفي کړي وي پر ټولو موضوعاتو د بحث وکړي. دوی کولی شي په ازادانه توګه پرته له دې نه چې ګارډ ولري پرته له دې نه چې زیرې موټر ولري دی لاړ شي ولایاتو ته د وسلوالو مخالفینو له جنګیالیو سره له قمندانانو سره له ټولو سره دی لیدنه کتنه وکړي او د دې هغه غوښتنې راټولې.
یعنی مثلا لکه د هلمند ولسي حرکت غړي فرزن هغوی په دې کې وي چې هغوی هر چېرته
مخالفینو ته کوو دغه زموږ آواز هغه ته مفهوم نه لري. مفهوم هغه وخت پیدا کولای شي چې کله موږ د هغې غوښتنې واورو نو دغه کار په دغه توګه سره ښه کیدلی شي. یو او بل د بودیجې له لحاظه اوس ستره بودیجه د افغانستان په د سولې په عالی شورا باندې مصرفیږي. زه ملالۍ صاحب اغلی ملالۍ ته ډېر احترام لرم. ولې ستره بودیجه پر دغه برخه مصرفیږي؟ لاسته راوړنه یې نشته. د حتی کله حکمتیار سره د سولې پروسه پر مخ ولاړله د سولې د عالی شورا د چوکاټه بهر وه. همدارنګه نور موضوعات هم شته چې د دې هغه انتخاب فرقي ځکه دلته ټول انتصابي کسان دي. تر ډېره ویل کېږي چې د حاکم ټیم لخوا نه معرفي کېږي. ولې دغه کسان به د ولایاتو په کچه باندې دغسې ټاکنې لکه چې د سولې مشورتي لوی جرګې ته ترسره سولې دوی ته به هم باید همدغه شکل ترسره شي. یعنی ما انتخابات یا هم پوره انتخابات. او بل یو موضوع بله چې د صفیه خور په څرګندونو کې هم ورته اشاره وسوله چې باید د جګړې پر کیلو غاړو باندې باید فشارونه زیات شي هم پر حکومت او هم پر وسلوالو طالبانو. دغه کار څنګه کیدلی شي؟ دغه کار د نړیوال سازمانونو لارې هم کیدلی شي چې پر حکومت فشار راوړي هم پر وسلوالو مخالفینو چې د سولې ته حاضر شي. سیمه ییز سازمانونه هم شته دي چې دوی کولی شي مثلا د چین د شانګهای سازمان د همدارنګه د سارک سازمان ده او اسلامي کنفرانس هم کولی شي چې د په دغه برخه کې مهم رول ادا کړي. نو ترڅو چې فشارونه نه وي دواړه خواوې امتیازات غواړي او دغه امتیازات تر دې حد دي چې مشترکې نقطې ته رسیدل به ډیر ګران کار وي. لکه مثلا موږ اساسي قانون سره کرښه بولو. زه فکر کوم که موږ دا سره کرښه وګڼو بیا نو په دې معنی ده چې د سولې خبرې ته موږ د رد ځواب ورکړل. اساسي قانون موږ لپاره څلور سری کرښې کیدلی شي. اول ملي واکمنۍ، سیاسي استقلال، ملي وحدت او خپلواکي. دغه څلور یو بل مورد هم ور اضافه کوم چې اسلامي جمهوري نظام ده. پرته له دغه نه نورې هر قسم سری کرښې که وړاندې کیږي د سولې په برخه کې هغه به د سولې خنډ وي نه د سولې لپاره سری کرښې. نو ښه به دا وي ځکه که موږ ملي واکمنۍ وړاندې کوو ملي واکمنۍ کې بیا ټول موضوعات حل کیږي. یعنی واکمني حاکمیت په ولس پورې تړلی. که چیرته دغه زموږ لپاره سره کرښه وي چې حاکمیت باید په ولس پورې تړلی وي په راتلونکي کې ولس د هرې موضوع په اړه کولی شي چې دوی تصمیم ونیسي که هغه د نظام په اړه وي که د حقوقو په اړه وي که د آزادیو په اړه باندې وي. ولې چې ملي واکمنۍ زموږ لپاره سره کرښې وي نور ضرور نه ده چې دغه مشکلات دومره زیات کړو دومره سرې کرښې وړاندې کړو چې سوال طالبان دې خواته حکومت هم وډار شي.
بله مننه وطن مل صاحب. د اوریدونکو نظر به راواخلو. جن اوریدونکي چې د ټلیفون له لارې په خپرونه کې برخه اخلي دوی ته به مخه کړو. مخکې نظر صاحب شمیرې هم اعلان کړي. زه به هم یو ځل شمیرې اعلان کړم له اغلی شینواري په بخښنې سره ځکه د دوی نظر به راواخلو بیا به تاسو سره شو. کورنۍ شمیرې مو د 0909923 1540 بل شمیره ده 0922 0555 او نړیواله شمیره مو ده 00420221205501. اوریدونکو ته مخه کو مهرباني وکړئ ازره په سپو کې پروګرام ده تاسو پلان کړئ. بله مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ. دا اوریدونکو لکه چې موږ شخ نه اوري بل یو ته به مخه کړو. ازره په سپو کې پروګرام ده مهرباني وکړئ.
بله بفرمایئ.
سلامونه نیک خل سی بس تاسو ته او تاسو نه منو ته ټول او دونکو ته
علیکم مهرباني.
خوشاله اوسې تاسو خان سمسور خبرې کوم درنګ راه ولایت ښه
مهرباني
سمسور دومره سر کې دغه شورا ته خپل اولن نظر لرم او بیل بل منو ته پوښتنه لرم
مهرباني.
نظر مې دا د سیبر سیب چې کچیر ته دغه
سمسور صاحب ټلیفون مو ګډوډ دی سمسور صاحب نه سره اورو
او
اوس بهتره.
ها نو چې په څه غواړم نو سمه سره په ځانګړي کمپاین هم دا وسرتي د جرګه نوی نو دې چې په سر کې ولسمه سره نو دې د ونی د خلک نه وختل ولې مسرتي جرګه نه جوړول چې دې په سر کې او سر دې راغله نو دا چې دې زما نظر دا دی چې دا د ولسمه سره لپاره یو کمپاین بولم دا ولسمه سره کمپاین مخې وړي او مرمنو څنګه پښتنه دا ده دا مخکې مرما دې یو خسته خبرې وکړي د سوري شورا چې څه ته لنده دا د مرحل کې دوه خبره بالکل سمه ده ځکه دې تر اوسه بده دریو کالو کې کم نتیجې چې دا غیلا سره نور ده نو دا په خپل معنا درمن دا خبره چې تاسو ته
معنا نه سم سور بله مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخسته. په دې خبرونه کې یو بل میلمه هم را سره ملګری شوی دی د ټلیفون لاري محمد وایزي د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم وایاند اوروسه بدته ورشو خو ساوریدونکو ته مخه کو بل اوریدونکو ته مخه کو ازرې په سپوک پروګرام دی تاسو پلان کې است مهرباني وکړئ.
سلامونه ونیږي له تاسو څخه مترام و درنو اوریدونکو تاسو ته درنو مې کوم چې څنګه د ریوال د ولایت خرابغه له ټولې له تاسو سره پدې
کې. مهرباني دا ټلیفون هم شنه د فکر کوم تاسو د باندې استي ټلیفون هم لخلي له چلري نه ولای دی د شمال ځخ دی
اې ختم شو یک شنه دي
ګرې بل اوریدونکو ته مخه کوه اسره
سلام علیکم انصاریستم امی به گفته پښتو زبانه ما که دا ولای شلای نیسی امی کمیته سوله امی شورای سوله سنیاتی که همی چوروز امی خود به یه نتیجه نمیده اما خدا کنه به گفته ملاوی جان شیرموری که همی شورای سوله امی کمیسون مستقل سوله که یه بینید بیده سال معاش مفته میگرن امی لغ بشه و یه روز معاش زیاد برای متقویدین بیتاره داده شده که همیش گسنه و پریسانه
بله. خب یک شنوندی دیگر رو میگیریم. بله شنوندی عزیز بفرمایید. بله بفرمایید سیب.
بله
آقا میشنویم آخونزاده سیب. بفرمایید سیب شما خواه یک امریکا رو ملامت میکنین خلاص حالا دیگه کنم سوال دیگه دارین سیب. بفرمایید.
ما اول سلامای خود نظر صاحب به شما به شیبر صاحب به میمانه محترم شما تقدیم میدارم ستار آخوندزاده هستم از ولسوالی بالا مرغا به تما شدم. ما آقای نظر حق میگم چیزی که حق باشه ما میگم اگه ملامت ما میشم اگه امریکا میشم.
بله بله
ما یک نظر کوتاهی دارم بعدن یک سوالم دارم.
بله بفرمایید صاحب.
نظر می است سول آمدنی است با افغانستان تو تا بعد جنگ هم ادامه پیدا نمکنه که تا بعد امریکایی ها اینجا شالی کش کده باشه امریکایی ها با اینجا باشه و اینا حکمت کنه با دور امریکا جنگ هم ادامه بتر سول خمی یک روز اما برقمی که رقم سول نه که امریکایی از افغانستان به درگ کمکای خود و بالجی دولت
خواه از این بوله خفا میدیم امی آخونزاده سیب از لوی جرگه چی توقع دارین؟ از این لوی جرگه که حال خوش شده خوب یا بد شده شما توقعتان چی است که کدام خطای قرمز بانه؟ مثلا یکی خو آرزوی شماست که قوای بین المللی بره او رو خود تکرار نکنین. دوم چیگه چی میخواین جب؟
از لوی جرگه خو وقتی که اینا خود از اینا دولت به بین خود جور نمیه اینا خود از اینا لوی جرگه رو بده
خو اول بگین خو دومتانم لوی جرگه ده بین خود جور بین اتحاد کنن اول خودشان ناشتی کنن. سوم
اول اینا خود از اینا بندگل آشتی کنن جور بین بعد باز اینا خود طالب آشتی کنن وقتی که اینا خودشون با بین خود اندگل میزنن بندگل دو دشنا میتن بندگل مخالف هستن دگه طالب خود مخالف نظامی از اینایه دگه یک سوال من میمانه مطلعم شما دارم آقای نظر
بلد.
اگر مثلا بمی بود از اینی شورا سول نماد اینا چی میکنه باز قرار داد میکنه
بله فهمیدم سوال شما خوب سوال
منوت باور شد
خب مهمان نو ما رو یک دفعه معرفی کنیم خود گرچه معرفی کردی محترم آقای محمد وایزی سخنگوی استاد انتخاباتی صلح و عدالت البته اینا از گروه بخیر مخالف است نه اگر اعتدال بله
اطمر صاحب دلید
خب وایزی صاحب شما چرا صاحب مخالفت کردین در حال که در صحبت قبلی ما اعتراض شد که یک پلتفرم بسیار خوب ایجاد شده تمام دنیا چشمش در اونجا مخالفین مثلا شوخی هم کردیم که 12 نفر نام خدا قوی هستن اشرف غنی هم یک 50 کیلو است یا نیست در اونجا خوب به نفعتان تمام میشه چرا صاحب نرفتین دی
بارز سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و مهمانان حاضر در استودیو ما تیم صلح اعتدال در واقع بارها نظر خود را بر اساس منافع ملی افغانستان و منافع مردم افغانستان مطرح کرده و چیز غیر از او را هیچ وقت در اجنده ما نبوده لوی جرگه مشورتی صلح با توجه به ای که حکومت سه نهاد موازی دیگه برد مشورتی صلح، شورای عالی مصالحه و شورای عالی صلح که در واقع هر چارتای از اینا به پروسه صلح از طرف حکومت مسئولیت و وظیفه دارد اما نتوانسته اقدامات جدی را در این راستا داشته باشه لوی جرگه به صورت خاص اگر سرش صحبت کنیم لوی جرگه مشورتی صلح در قانون اساسی ذکر شده و در واقع همیشه در بحرانهای سیاسی به کمک مردم افغانستان آمده زبانی که هیچ ابزار سیاسی دیگر امکان برون رفت از بحران را نمیتونسته برای مردم کمایی کنه این لوی جرگه بوده که توسط بزرگان و متنفذین افغانستان یک تصمیم قاطع را اونجا اتخاذ میکردن و اجماع را در ابتدا به وجود میاردن بعد بر اساس اجماع تصمیم میگرفتن و این تصمیم قابل تطبیق میشد اما متاسفانه حکومت و اگر ما بر شما بگم ارگ ریاست جمهوری به تنهایی بدون که نظر دیگر بزرگان از این کشور سیاستمداران چهره های سیاسی احزاب سیاسی جریان های سیاسی را توجه بکنه یک لوی جرگه را به تنهایی ترتیب میده به تنهایی افراد از او را شرکت کنندگان را انتخاب میکنه به تنهایی مدیریت میکنه به تنهایی نتیجه را میخواهد از درون از این لوی جرگه اتخاذ بکنه به این شرایط نه تنهایی لوی جرگه نمیتونه یک قدم مثبت برای آوردن صلح قدم داد شود بلکه یک از سنت های حسنه سیاسی ما را زیر سوال میبره اعتماد مردم افغانستان را زیر سوال میبره و عدم مسئولیت و پاسخگویی حکومت را نشان میده وقتی که قریب به 95% احزاب و جریان ها و مردم افغانستان مخالف برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح است حکومت به چه دلیل
وایزی صاحب تشکر بله وایزی صاحب تشکر په امدی برخه کې بله تشکر وایزی صاحب په امدی برخه کې به د مشورتي لوی جرګې د غړي ملالې شنواري نظر واخلو شنواري اغلی شنواري تاسو ته جواب لري وایزی صاحب ته
اولان خوځوي مې چې د افغانستان د ولس خبرې چې څوک کاند یغه باید ځان سره مستند اسناد ولري چې څومره ولس رښتیا د دوی په پلاو ده مونږ خنن کوم ولس چې ګورو هغه 2300 کسان چې راغلي د افغانستان د ګوټ ګوټ نه د ولایتي شورا په مشرۍ باندې دا ټاکنې تر سره شوي یعنی دا چې دغه ډلې ټپلې چې د دې دغه مخالفت کرد نه یوازې چې د دولت سره مشکل لري البته د ولایتي شورا سره هم یعنی دوی مشکل لري دوی فکر کوي چې هر څه باید دوی په فرمایش وشي بیا غي نه ورسته دوی به پکې ګډون کاندي د اساسي قانون د مخې د افغانستان د ولسمشر یو دنده ده د کاغه د ولسمشر د ک نور ولسمشران راځي پراتلون کې هغه کړی شي چې د خلکو نظر ته په مختلفو بڼو باندې مراجعه وکړي، یعنی دا د دولت د ریاست جمهوریت او صلاحیت ګڼل کیږي چې پښتنه وکړي، چې مثلا په ډیرو مهمو مسایلو باندې باید د خلکو نظر ته مراجعه وکړي. دغه په یو ډول د خلکو نظر ته مراجعه ده چې شوې ده. د افغانستان سوله یوازې د ډلو ټپلو سیاسي ډلو ټپلو ترمنځ د معاملې په نتیجه کې نشي راتلی، بلکې باید د دې سولې لپاره بستر هوار شي او دا بستر خپل ولس دی. ولس نن 2000 کسان یا 300 کسان را لیږلي دي، اولته هغوی لګیا دي خبرې کاندي. زه فکر کوم چې که دغه بیخي دغه کسان بیخي په بشپړه توګه د دولت د خوانه هم انتخاب شوی وي، دوی باید دا دعوه چې لري چې دوی د ولس په قصه کې دي او د ولس په غم کې دي او د ولس غم اخیشتي دي، لاقل د هغوی احترام په خاطر به په دې ناسته کې دوی ګډون کړي. اول دوی د راشي یو ځل دی وګوري چې دغه خبرې چې دوی کاندي آیا دا د دولت په ګټه دي ټولې، او یاد دي چې یاد ولس مشر په ګټه دي، او کدا ده چې دا د هغوی خپل نظریات دي. تاسو خپور که هغه کې تاسو کم څه ولیدل چې داسې چې مکمل د ولس مشر غنی د ټیم خبره دا کړی،
لیکن دلته یو بل اخر شنواره وایي چې سم مخکې دا خبره مکړه چې مخکې تر دې چې دا مشورې ته لوی جرګه ولس مشر راغوشته، باید یو اجماع د سیاسيونو ترمنځ رامنځته کړی وای، او په دغه اجماع باندې کار نه دی شوی.
دغه اجماع باندې خو دغه ګوري دوی ستونزه څه شه ده، دوی په اخر وخت کې بیا خپل غالمغال کړل. څنګه چې ولس مشر کرزی دا غالمغال تاسو ګوري، اول خپل اعلامیه ورکوي زه د دې طرفدار یم چې لوی جرګه درامنځته شي، بیرته د مخالفت وخوده. دوی هم همدغه قصه و، اخر کې چې ولیده چې ولا دوی پکې هغه خپل سیاسي موخه نه ترلاسه کیږي، هغه خلک نشي اغوا کولای، دوی د دین هم ډار لري چې د ولس غږ به دوی د غوښتنو په مخالفت کې وسی. نو ځکه د کوشش وکړي چې دغه جرګه تحریم کرد. اول خود جرګه نشي تحریمېدلی، جرګه د یوازې د یو څو سیاسي خلکو د نظر غوښتنې په معنا نه ده. دغه جرګه چې ده د اولس د نظریاتو د راټولولو دپاره، دوی خو ټوله ورځ په ارک کې ناستي، کله په هغه د څه شي د رهبرۍ شورا اوس جوړه شوې په هغې کې مور ناستي، په هر بل مجلس کې حتی په قطر کې په تک کې دوی ډېرې چنې سره ووهلې. اما کله چې د ولس خبره راځي دوی حساسیت پارېږي، ولې پارېږي، ولې دوی ورته حاضرېږي نه. ښه رانغله کوریا بات رانغله ځان ته زحمت ورنکه، اما د دوی همدغه وست دوی همغه د ډلې او فکر خلک هلته ناستي، دوی په خوله تحریم کړی ده. غواړي درته مثالونه درکړم، همدا اوس دغه ماوینینو کې تاسو وګورئ دغه د دوی د نظر خلک ناستي، همدا د دوی د فکر خلک ناستي. داسې نه ده چې په جرګه کې د دوی
فکر خلک ناستي، اما
دوی ستونزه دلته دا ده چې غواړي د جرګې اعتبار راټیټ کړي او فکر وکړي چې موږ متاسفانه په هر شي کې دومره سیاسي مخالفت کوو، خپل ملي ګټې ډېر شیانو کې هیره و سره.
تشکر شنواری صاحب. خب محترم آقای وایزی، قسمی که کسایی که در این موضوع اشتراک نکردن گفتن این یک نوع کمپاین است و اعتراض، منتها حالا که آدم میبینه نتیجه رو خو این برعکس وری شده، که یعنی در جامعه بین‌المللی و کل یک قسم به چشم امید دوختن به لوی جرگه، از او خاطر ایوازی که فایده کنه نقص نمیکنه به کسایی که در این اشتراک نکردن. وایزی سی
با توجه به اینکه حتی 50% حکومت وحدت ملی جناب دکتر عبدالله هم این جرگه را تحریم کرده، اما در این جرگه نمیگیم میره گرده همایی سیاسی تیم دولت ساز میگیم، و هیچ یک از متحدین ما حتی یک پیام مثبت در رابطه با برگزاری لوی جرگه اونا هم ندادن، و این نشان میده که این نشست این گرده همایی سیاسی نه تنها از طرف مردم افغانستان احزاب و جریان‌های سیاسی که تا انتخاباتی مورد تحریم قرار گرفته، بلکه از طرف متحدین منطقه‌ای و بین المللی ما هم در واقع به نحوی مورد تحریم سیاسی است و با او اهمیت چندان قائل نشده. وقتی لوی جرگه اعتبار سیاسی و اجماع سیاسی وجود نداشته باشه، نتیجه او هرچی که باشه مورد قبول مردم افغانستان نخواهد بود، مورد قبول بزرگان سیاسی، جریان‌های سیاسی و احزاب سیاسی نخواهد بود. در نتیجه من فکر نمی‌کنم که کسایی که در گرد همایی شرکت نکردن چیزی را از دست داده باشند، بلکه اونا منافع مردم افغانستان را دنبال میکنند و در جایی که اجماع سیاسی و اجماع نظر سیاسی وجود نداشته باشد از طرف مردم افغانستان، او نتیجه از او هم مورد قبول مردم افغانستان نخواهد بود.
من نوای زیسب د مشورتي لوی جرګې د یوې کمیټې د یو مشر څرګندونې لرو، لهغه وروسته به وطن مل سب استاسو نظر واخلو.
زمونږ د اولسمې کمیټې هغه پریکړې زمونږ په تفاهم سره کړې دي. اولنۍ خبره دا ده چې طرفینو په منځ کې باید اوربند وشي، او که طرفین نه کوي مونږ په حکومت باندې غږ کوو. صدای د اوسنیت په خاطر د دوی او طرفه دزبند وکي اوربند وکي چې ترسو طالبانو ته یو اوسنیت وخودل سي. دویمه خبره نه ده چې بندیان د طالبان چې دلته په مابسونو کې دي هغه باید یو عده خوشی سي، او دلته په دې تالار کې راوستل سي چې بیا هم طالبان پوه سي چې اونیت شته دی په دې طلحه کې. ما خواستار ایجاد یک ادرس مین و مشخص به حمایت مالی سازمان همکاری های اسلامی هستیم که قابل قبول و اعتماد طرفین باشد. برای طالبان باید یک دفتر در داخل کشور ایجاد گردد. در جریان پروسه مذاکرات صلح از طرفین خواهشمندیم تا ارزش های 18 ساله کشور را که عبارت است از قانون اساسی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، نهادی نشدن حقوق بشر، قوتهای امنیتی و دفاعی، رشد تعلیم و تربیه زنان و مردان، حمایت از جوانان و کودکان، تامین عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون را حفظ نماید.
په بخښنه سره چې د دې کمیټې د مشر د یولسمې کمیټې د مشر نوم را سره نه و چې هغه اعلان کړو، وطن مل سب په دغه وړاندیزونو په برخه کې چې یو اړخیز اوربند وشي او د طالبانو ځینې بندیانې خوشي شي او اسلامي سازمان د منځګړیتوب وکړي او نور نظریات هم لرل او د طالبانو دفتر دې پرانستل شي، تاسو څه وایست؟
شیبار صاحب، مخکې له دې نه چې زه په دغه موضوعاتو باندې بحث وکړم، غواړم یوې نکتې ته اشاره وکړم. اول د لوی جرګې او د عنانوي جرګې یا مشورتي جرګې ترمنځ باید موږ فرق وکړو. د لوی جرګې لپاره اوس شرایط مساعد نه دي، ځکه موږ د ولسوالۍ شوراګانې نه لرو چې دغه غړي هم پکې ګډون وکړي، ځکه چې یو برخه همدغه د ولسوالیو د شوراګانو غړي دي یا رئیسان دي یو مورچ، او دغه لوی جرګې موضوعات هم مشخص دي چې په کومو مواردو کې تشکیلېږي، او غړي هم مشخص دي، او هغه پروسیجر مشخص ده. په هغه مورد کې بحث نه لرو، هغه حقوقي ارزښت لري، یو حقوقي بنسټ ده. رابسو د مشورتي او عنانوي جرګو په اړه باندې، دا د سیاسیونو صلاحیت نه دی، دا یو سیاسي عرف دی د افغانستان په تاریخ کې چې تنها ولسمشرانو یا هم د حکومت رؤساو رئیسان دا کار کولی شي چې لوی جرګې ته مراجعه وکړي، مشورتي لوی جرګې ته یا عنانوي لوی جرګې ته. تاسو د میرویس نیکه له وخته وګورئ، تر داننه پورې دوی له چا سره مشوره کړې ده؟ له سیاسیونو سره چې نن ولسمشر اشرف غني وکړي له سیاسیونو سره؟ یو مورد. بل، دا سیاسی اجماع څه معنی لري؟ زه نه پوهېږم چې دا سیاسي اجماع نه دی څه برداشت کوي. سیاسي قدرت یا ملي حاکمیت ولس پورې تړلی ده، سیاسي قدرت خو ولس پورې تړلی، نه په سیاسیونو پورې چې د ولس پر سر تجارت کوي. نن یو چا سره، نن په مسکو کې، بله ورځ دوحه کې، بله ورځ امریکا سره، بله ورځ په چین کې. سیاسي قدرت ولس پورې تړلی ده، دا به ولس تصمیم نیسي چې د سیاسي موضوعاتو په اړه، د هیواد د مهمو موضوعاتو په اړه باندې څه پرېکړه وکړي. دا دوه نفره یا درې نفره سیاسیون چې ولس یې یرغمل کړی، ولس یې برمته کړی، دی همیشه دغه څلوېښت کالی د ولس پر سر تجارت کړی دی، او نن هم غواړي چې دغه تجارت وکړي. کدا نن ولسمشر د دې دغه شخصي غوښتنې ومني، دغه جرګه به قانوني هم وي، دغه جرګه به مشروع هم وي، په آخره ورځ کې به ګډون هم وکړي. او بل، ادي استاد صاحب خبره وایي که دروغ خو کبیره ګناه ده، ولی که د سولې لپاره یې جواز لري. دغه جرګه که کمپاین وي کبیره گناه ده، ولی که د سولې د راتګ لپاره دغه جرګه وي جواز لري، هیڅ مشروعیت نه لري. بل راځم د عبدالله پاړه باندې. عبدالله د ترکی د صدر اعظم په یو بلنه، ساده بلنه باندې ترکی ته تلای شي، د 3200 کسانو چې د ولس له بطن څخه انتخاب شوي، د دې په غوښتنه دی تر دغه لوی جرګې پوری هم لاړنه، تر دغه لوی جرګې تر خیمې پوری هم لاړنه، کیا رقم یې دوی کمپاین بولي، کیا رقم بولي. را بسو د اوربان پاړه باندې ګوري. اول خو خده چې اوربان دوشي، اوربان د سولې، همیشه د سولې پیلاموي. که اوربان نه کیږي، د عملیات دغه عملیات چې حکومت اعلان کړي یا هم وسلوالو طالبانو دي د خالد د الفتح په نوم باندې دا د ملغا کړي، او که چیرته دې ته هم حاضر نه وي، حداقل د جګړې ساحه دې محدوده کړي، یعنی له ښارونو څخه دې د جګړې لمن ټوله کړي، او که چیرته دا کار هم نه کیږي، حداقل د ملکی په ملکی ځایونو کې په ملکی اهداف باندې دی باید بریدونه ونه شي.
ماننه وطن ملسه
نړیوال ځواکونه هم هم وسلوه.
ماننه وطن
ملسه بچتون استاد، یک لحظه که یک آقای نصرت پارسا خبرنگار ما که در چادر لوی جرگه نزدیکا هستن، همی لحظه با ما هستن، اگر خبر نو داره ازشان میگیریم. آقای پارسا خوش آمدید.
سلام بر شما و مهمانای برنامه و شنونده های رادیو آزادی.
تشکر. آقای پارسا چیز نو دارین، از خبر نو دارین از لوی جرگه با ما؟
آخرین گزارش که من میتونم بر شما ارائه بکنم یسته که ارائه گزارش کار کمیته های 51 کمیته ای که تشکیل شده بود، کارشان در دیروز به پایان رساندن. امروز آنچه که تسلیم گرفتن گزارش او، بحث و نظریات خود را به هیئت اداری ارائه می کنند که چند کمیته محدود باقی مانده تا دقایق دیگه به پایان خود رسید. و عبدالرب رسول سیاف رئیس لوی جرگه مشورتی سال امروز در صبح در آغاز ارائه گزارش ها گفت که فردا اعلامی مشترک به عنوان نتیجه دو روز بحث لوی جرگه اعلان خواهد شد که مشخصا در مورد تعیین حدود و چارچوب سال با گروه طالبان می باشد اعلامیشان که فردا صادر خواهد شد و فردا رئیس جمهور افغانستان هم قرار است که در نشست اختتامی اشتراک بکنه. و حکومت افغانستان پیش از این گفته که بر اساس آنچه که لوی جرگه به عنوان چارچوب و حدود صلح با طالبان تعیین میکنه، بر اساس از او حکومت افغانستان مذاکرات صلح را به پیش خواهد برد. بله، آخرین جزئیات همی است.
بسیار زیاد تشکر پارسا صاحب. خب محترمه ملاله اشنواری، شما خود چون عضو از لوی جرگه هستین، آخرین خبرهای جالب با ما بگوین، یعنی مهمترین موضوع چی است، چی دستاورد خواهد باشه سبا، چه چیزها را شما پیش بینی میکنین که در این قطعنامه که صادر میشه در مورد چی گفته میتونین؟ یک دو مثال زیاد هم به کار نداریم.
فکر میکنم که اولین چیزی که سرش زیاد تاکید شده می مسئله آتش بس است و زیاد سر اینمی مسئله زیاد تاکید شده در پولیش دباری که کی ها باید برن از نمایندگی مردم افغانستان در مذاکرات قطر اشتراک کنن، چارچوبی که به کدام شرایط باید ما امرای طالبان صلح کنیم. اینمی مسائل شاید در مجموع در قطعنامه وجود داشته باشه. ما بسیار مشابهت ها را در کمیته ها دیدم در نظریاتشان، که مثلا اولین گپی که اینا می زدن نمی مسئله آتش بس بود، سر حقوق زن زیاد تاکید بود و سر مثلا آزادی بیان و دموکراسی و این مسائلی بود که زیاد تاکید شده بود، ولی زیادترین که بسیار مشترک بود نمی مسئله آتش بس بود که سر هر دو طرف صدا کرده بودن که باید آتش بس بکنن.
بله،
آخر خیلی مهمش. بله. من میخواستم درباره یک چیزی که زیادتر گفته شد که امی شورای صلح از بین بره، ای هم یکی از خواسته ها بود، ولی بعضا این گپ می زدن که تغییر باید دیش بیایه. ما میشد افغانستان یک نهاد که مثلا فکر کنین یا ما افراد که معصر نمی باشه، نهاد امرش از بین میبریم، که به نظر ما یک کار نادرست درست است، به خاطر که اگر ما میخوایم صلح باشه و برنامه های آینده در هر کشوری که صلح آمده یک ارگان برش به وجود دایی که نامش چی میمانن، ایده هم باید این از این امینجا ما باید بگیریم که مردم آله چی میگم. 3200 نفر که آمده اینا نظر دارنده این قسمت که ما میبینیم که آیا و ما خودم من حیث یک کسی که در شورای صلح هستم اگر فردا نباشم هم ما مهم نیست، ولی مهمی است که ما یک برنامه دوامدار برای صلح داشته باشیم. وقتی که مثلا صلح هم میکنیم جانب مقابل کسی که میایه با داخل افغانستان چطور میتونن که
درست اونا خب اینال بعدن روی از این صحبت خاطر شنواری سیب تشکر
باید بله. صحبت شد
بله. خب وایزی سیب برای از این که انتقادات زیاد شد، شما هم الترناتیف چی دارین؟ خب جرگر خب تحریم کردین، شما اگر میخواین صلح کنین در کجا صلح میکنین، چه قسم صلح میکنین؟ یک پیشنهاد خب باید بتین وقتی که جرگر به رسمیت نمیشناسین یک الترناتیف خود داشته باشه. بدون صلح و بدون مذاکره هم خال نمیگذاره و خال نمیشه. الترناتیفتان چی هست؟ بسیار کوتاه بگوین سیب.
چیزی که مردم افغانستان و در رأس از رهبرای سیاسی و جهادی در طول در خلای مدیریت حکومت آمدن و نشست مذکور دایر کردن و اولین بار نشست بین الافغانی با حضور نماینده طالب شکل گرفت و اکثر خواستهایی که امروز از طرف کمیته مطرح شده در اون نشست مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت. تنها چیزی که من احساس میکنم که در واقع حکومت تلاش میکنه از طریق لوی جرگه مشروعیت مجدد مدیریت پروسه صلح را به تنهایی به دست بیاره. زمانی که دولت نتوانست در پروسه صلح مدیریت بکنه، خلا با وجود آمد این رهبرای سیاسی بودند که پیش آمدند.
همی الترناتیف نگفتین شما مثلا یک لوی جرگه دوم دایر میکنین وایزی سیب، الترناتیف لوی جرگه را که نگفتین، یعنی یک لوی جرگه دیگه شما دعوت
میکنم در این شرایط؟ بله، به این شرایط نیاز به لوی جرگه برای فعلا نیست، چون که روند گفتگوها با طالبا ادامه داره و این روند از مسکو شروع شده و در نشست‌های آینده در دیگر کشورها ادامه پیدا میکنه. ما در نهایت بعد از اینکه به یک تصمیم قطعی رسیدیم با طالبا، به یک موافقه رسیدیم، در اون موافقه لازم است که لوی جرگه تشکیل شود تا او را مورد تایید خود قرار بده یا اگر کدام.
بله فهمیده شد وایزی سه محترم. برای از اینکه چند دقیقه پیشتر به ما میگن که استودیو رو ترک کنین که مشکلات تکنیکی سو آماده شد، برای از این خاطر معذرت میخوام. بسیار زیاد تشکر محترم آقای محمد وایزی سخنگوی استاد انتخاباتی سو اعتدال و همچنان محترمه ملاله شنواری عضو لوی جرگه مشورتی سال، محترم آقای محمد یعقوب وطنمل استاد پهنتون، آقای ارشاد رغان که عضو لوی جرگه مشورتی سال در قسمت اول با ما بودن، از اونام بسیار زیاد تشکر و از تمام کسایی که امروز با ما همکاری کردن. در عقب میکروفون آقایان وایس کاکل، طاهر روشان، شفیق عیار، رامین کاکل، عبیدالله عبیدی، نصرت پارسا، از کلتان یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان. خوابت ببرم سر زانویم، ای کب که داری بیا بقا دویم، خوابت ببرم سر زانویم، بنشین لرزه سر به دل جویم، خوابت تو کمی راز دل گویم، بنشین لرزه سر به دل جویم، تو کمی روز دل گویا.
تو را من دوست می دارم مگر نیست، ای کف که داری یا وفا دویم و بد ببرم سر زانویم، ای کف که داری یا وفا دویم و بد ببرم سر زانویم، بنشین لرزه سر به دل جویم، بابا تو کمی راز دل گویم.